پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې دی د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د کاب یهود 14 د مارچ میاشتې 16. د خبرونې د سر راپور مو ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونیسي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد تکل نوري.
د هلمند د ملي امنیت څارنوال نن په یو برید کې ووژل شو. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی، او روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت د ملي امنیت څارنوال محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو.
د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس ښاغلی محمود اغا نن د خپل کور د وظیفې پر خوا باندې را روان و چې موټر بم برید باندې سوی دی او په شهادت رسېدلی دی. یو هم سرباز ورسره شهید شوی دی او 8 نفر زخمیان لري.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان ځواکونه د کندهار په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي مسؤول خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون په دې 2 ولسوالیو کې د هوایي اول عملیاتو پر مهال همداراز 14 طالبان ټپیان شوي دي. ښاغلی علوی په عملیاتو کې د یو شمېر ماینونو د شنډولو خبر هم ورکوي.
په میوند او ارغنداب ولسوالیو کې طالب ترهګر د ملکی او نظامی کسانو د مرجوب لري. په مخه دیالس کړی ماینونه خښ کړي وو چې د ملي اردو ځواکونو د انجینري ټیم لخوا کش او شن شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنو په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې. په اعلامیه کې له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې د مشر پیټراس اوستریویچوس په حواله راغلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي کې هغه کسان په نښه کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د یقیني کولو لپاره کار کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمه په نښه کړي دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د مارچ په 15 د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانزای پر لور وشتل شوي دي. د ښارګوټۍ د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونو الباب ښار ته نږدې سیمې په نښه کړي دي. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه وسلوال میشت دي چې د سوریې له حکومت سره جګړه کوي او ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیه انادولو خبری آژانس خبر ورکړی چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولې دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون جمعه وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالي مرسته کوي. د دې مؤسسې 4 تنه فعالان هم نیول شوي دي. په بیلاروس کې له اګوست میاشتې راهیسې چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د 6 دورې په مخه پکې بریالی وبلل شو، تقریبا هر ورځ اعتراضونه کیږي. ویاسنا له هغو خپلواکو ټولنو څخه ده چې په بیلاروس کې د تشدد د زرګونه کسانو د نیولو او د سیاسي زندانیانو پیښې څاري. وروستی خبر دا چې البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي. د البانیا صدراعظم ایدی راما پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې هوایی ډګرونه کارونه پیدا کوي او د پرمختګ سبب کیږي. د هوایی ډګر د البانیا په جنوب لویدیځ کې په ولوري ښارګوټي کې ودانیږي. پر دې هوایی ډګر به $115 میلیون لګښت راځي او له جوړېدو سره به یې خلکو ته د البانیا په زړه پورې ادریاتیک سمندرغاړو ته تګ اسانه شي. البانیا اوس مهال یوازې یو نړیوال هوایی ډګر لري چې پلازمینې تیرانا ته نږدې پروت دی.
آزادی رادیو تواجی است. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وی واک په یوازې د ټاکنو له لارې انتخاب سوي کس ته سپاري دو ویل چې د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونه سي.
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.
په کابل کې دیوران کرښه د تیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د نیټې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحث ته کښېني. نوموړي یو بیا د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ او وویل چې د واک په لیږد کې به هیڅ ډول معامله ونه سي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې یوه امریکایي ډیپلومات ویلي چې افغان حکومت ته یې یوه طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری ډېر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته رسیږي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري افغان حکومت د نوې طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف غني وویل چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. ښاغلی غني چې نن یې د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم تقنیني کال پرانیست غونډه ته وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی. نوموړي وویل
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سهل‌تاثری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
د ښاغلي غني په خبره هغه کسان چې د واک لپاره وي او بلې دروازې ته ځي ورته سپارښتنه کوي چې واک په افغانستان کې یوه دروازه او یوه کیله لري. هغه دروازه افغانانو په لاس کې ده چې رایه دي. محمد اشرف غني وویل هیڅوک نشي کولی هغه بنسټونه چې موجودیت یې په اساسي قانون کې یادونه سوي ده په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و چې د افغان ولسمشر سربیره له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړي او دا مهال د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې ده. د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان حکومت داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوذو هیوادونو د حکومتي چارواکو او له حکومته بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه و ناسته جوړه سي چې د لوړ پوري چارواکي چې موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. وایي چې د دوه هیروان خبري امریکا ته مهمه دي، خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربن او سیاسي حل ته ورسیږي. محمد اشرف خنین نن وویل هر بنسټ کولای شي خپل خیال او خوب په کاغذ ولیکي د افغانستان د حل لپاره یوه لاره توصیه کړي. دا کاغذونه په تېر کې لیکل شوي دي، اوس به هم ولیکل شي او په راتلونکي کې هم ولیکل شي. خو د افغانانو یوازینۍ وثیقه چې اساسي قانون ده، بلې وثیقې ته اړتیا نه لري. محمد اشرف خنین نن د ملي شورا ولسمې دورې دریم تخنیک کال افتتاح وکړله، او ملي شورا په ځانګړې توګه ولسي جرګه به نن وروسته یا سبا بله ورځ د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره په خپلو کې انتخابات کې تر څو راتلونکي تخنیک کال ته چمتووالی ونیسي. بله،
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د نیټې او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. ښاغلی غنی ور بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ. وی ویل چې د واک لیږد به په هیڅ ډول له معاملې سره مخامخ نه شي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې یو امریکایي ډیپلوماټ تیره اونۍ ویلي چې افغان حکومت یو طرح سپارلې کوم نه لسی، افغان لوري به ډیر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 11 دقیقې او 10 ثانیې دي. په کابل کې ډیورند کرښه ته څیرمه د پرتو قبایلو پلسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت دغه کنفرانس سبا پیلېږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کنفرانس پیلېږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبه په ورځ د امن او ثبات کنفرانس د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیاسونو او اغیزمنو څیرو په ګډون پیلېږي چې د دې شنبه په ورځ هم دوام پیدا کړي. د دې وزارت د وزیر رئیس دفتر مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځني کنفرانس کې له کوزو پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي، فرهنګي او ولسي څیرو محمد بلور، سردار حسین باباک، جمیله ګیلانی، اکبر روسی، لادیه یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحید الله او فاطمه فراز ګډون کړی دی. د ښاغلي لحاظ په خبره په دې دوزنی کانفرنس کې به د افغان سولې فرصتونو او پر وړاندې پرتو ستونزو په اړه بحث نه وشي. ویل کېږي په دې کانفرنس کې د ګډون په موخه به تر سبا یو شمېر نور مېلمانه هم کابل ته راورسېږي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د امن او ثبات کانفرنس پیلېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ورور شوې دي. له دې وړاندې هم د کوزو پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشرانو د افغان سولې په اړه بېلابېلو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی. بلې،
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې مو ووردل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت سبا په کابل کې کانفرنس پیلېږي. په دې کانفرنس کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع بحث کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د هلمند د حجاره او نجارۍ فابریکې اقتصادي وضعیت لنګدي وسیړي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د دغه فابریکې د ستونزو د هواري لپاره په یوې فوقالعاده ناسته کې وشوه. نوموړي وویل چې یاد ناسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت، مالیه وزارت، اقتصاد وزارتونو استازیو ته دنده وسپارل شوه سو د هلمند د حجاره او نجارۍ فابریکې مالی ستونزې او عواید سیړي. ټاکل شوی چې د پلاوی د سیړنو نتیجه د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. د هلمند د هجاره او نجاره کارخونه د قیمتي ډبرو، مرمر، رخام او د لرګیو نه د جوړ شوی وسایلو دولت په برخه کې فعالیت کوي چې په دې ورستیو کې د موادو لکه مخته او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د منځنۍ اسیا هیوادونو لومړنۍ سوداګریز محموله د غلام خان بندر له لارې کراچۍ ته روانه شوه. د خوست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له تاجکستان څخه خوست ته د دغې لومړنۍ ترانزیټي محمولې تر رسیدو وروسته د غلام خان بندر له لارې کراچۍ ته ولېږدول شوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ټولو بندرونو په پرتله د سوداګرو او ترانزیټي توکو له پلوه ارزانه او لنډه لاره ده. سرچینه زیاتوي غلام خان لاره د مهال د ترانزیټي توکو پر مخ خلاصه ده او هر ورځ پرې ترانزیټي توکي تیریږي چې د سوداګرو او عامه خلکو لپاره یې اسانتیاوې رامنځته کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.4 افغانۍ.
د ازادي راډیو یو ساعته غرمنی خبرونه اوري. 12:15 د افغانستان مسایلو ته بیا ورګرځو، خو اوس یوه نړیواله مسأله راخلو. په اصل کې چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین لګولو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. دا مهال په برازیل او څو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده او لا هم دغه وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ته جدي ګواښ ګڼل کیږي. اجمل اند موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید-19 وایرس وبا لا پای ته نه ده رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداری د مارچ په 15 داسې مهال ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده او تر اوسه تر 450 میلیونو څخه زیاتو امریکایانو لږ تر لږه د واکسینو یې وستن کړي. نږدې 28 میلیونه امریکایانو چې د دې هیواد 8% وګړي جوړوي بیا د کووید-19 واکسینو دوره بشپړه کړې ده. په امریکا کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې هم د روان میلادي کال د پایل په مخه سره کمې شوې دي او ښارونه او ایالتونه د محدودیتونو د کمیدو په خوا روان دي. اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت ښه کېدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کېږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي. په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کیږي. کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستې خبر ورکړی، لکه د ډیزنی لینډ چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کیږي. نورو ایالتونو هم محدودیتونه کم کړي. د تگزاس او میسیسیپی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړه توګه محدودیتونه لرې کړي. په داسې حال کې چې نړۍ د وایرس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده، په برازیل، د اروپا په ځینو هیوادونو او نوره نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څېړونکي مایک ریان خبرداری ورکړی چې د کرونا وبا پای ته رسیدل لا له وخت مخکې دي او تر اوسه پورې لا دا وبا پای ته نه ده رسیدلې. په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اخته کېدو او ترې د مړینې تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. همدارنګه په اروپا کې دغه د برتانیې بڼه چې ورته وایي دی کرونا وایرس دی په پرتګال، پولینډ، یونان، فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او ګواښونه یې زیات کړي دي. د چک جمهوریت بیا دومره د وایرس تر زور او څپې لاندې دی چې له جرمني، سویس او پولینډ نه غوښتې دي چې لسکونه د کرونا یا په کووید-19 اخته ناروغان دي چې د دوی په روغتونونو کې ځای نشته او شدید ناروغان دي د دوی روغتونونو ته انتقال کړلی شي او له دې هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډېر ضروري نه دي بندیز لګولی دی. په ایټالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړي دي او دغلته هم د کرونا دغه نوې بڼې د خبرېدو په حال کې لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي، خو اوس باز ما همکار راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د بین الافغانی مذاکراتو له درېدو او په دغې پروسې له ګڼو ستونزو وروسته امریکایانو د سولې بهیر لپاره نوې تګلاره غوره کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې دغه طرحه د خلیزات له لورې له ولسمشر غني عبدالله عبدالله حامد کرزي یو شمېر ګوندونو له مشرانو او سیاسي څېرو سره شریکه شوې ده. رسپانی دغه شان لیکلي چې خلیزات دوحې ته د سفر پر مهال دغه طرحه له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. سرمقال لیکونکي لیکلي چې افغان حکومت تا د امریکا نوې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. رسپانی ټینګار کړی ده چې سولې ته د رسیدو لپاره له کوم فرمول څخه کار اخیستل کیږي مهم نه دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې دغه هیواد کې بنسټیزه سوله راشي او جګړه ودرېږي. د هشت صبح د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه پریکړه به تر مې میاشتې وړاندې په ترکیه کې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې نوې طرحې ته اشاره کړې. لیکلې دا طرحه لس مخیزه ده او په دې طرحه کې چې په انګلیسي ژبه ترتیب شوې د افغانستان د سولې انتقالي حکومت تر نامه لاندې د سو غوراویو وړاندوینه شوې او اسلامي فقهي شورا جوړېدل، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون رامنځته کېدل، په ملي شورا کې د طالبانو د ځینو غړیو ورشریکول او د ولسمشر تر څنګ لومړی وزیر ته د نوې طرحې نور جزئیات ګڼل شوي دي. د لیکوال په وینا ټاکل شوي چې په ترکیه کې د بن کنفرانس ته ورته د بلې لویې غونډې راغوښتل کېدل د ګونګوسې ډېرې کړې چې د قطر بین الافغاني خبرې ناکامه دي او ښایي ځای د ترکیې راتلونکې غونډه ونیسي. لیکوال ټینګار کړی که امریکا د کوم بل نظام او یا حکومت لپاره په ډېر شدت سره هڅې کوي نو بیا هم پایله نه ورکوي، ځکه په وینا یې چې په مشارکتي نظام کې هغه کړی بیا هم واک ته رسیږي چې په تېرو څلورو لسیزو کې پر ولس حاکمیت کړی او یا یې په زوره د واک او قدرت ترلاسه کولو لپاره جګړې کړې دي. د لیکوال پان په اصل کې لازمه ده چې په افغانستان کې د تبل شوې جګړې د درولو لپاره نړیواله ټولنه په جدي توګه لاس په کار شي او په شدت سره دا جګړه بند کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې ورځ تر بلې په دغه ښار او ولسوالیو کې امنیتي پیښې مخ په زیاتېدو دي چې دا حالت د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې په دغه ښار او ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل په امنیتي ادارو کې د نامسلکي کسانو نو ګمارنه، د پولیسو د تشکیل کموالی او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ولایتي او نورو اړوندو امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي یاده شوې ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سئ چې د آزادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د آزادي رادیو د ویب سایټ له لارې واوري. آزادي رادیو ډاټ کام یا هم آزادي رادیو ټکی او آر جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د ویب سایټ د سره موضوع مو دغه شی بدا ده چې اته محمد نور ویلي د امریکا نوې طرحه ښه ارزوي او ځکه چې د په وینا شل کلنه لاسته راوړنه په دې طرحه کې خوندي ده. بله موضوع دا ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د او زړورو افغان میرمنو دپاره د امریکا پریکړه ستایلې ده چې دوی ته د زړورتیا د جایزې د ورکولو پریکړه سوې ده. د داسې مور له حاله مو خبرو چې یو زوی یې په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل سوی دی. دغه میرمنه پلوشنې میږي چې زموږ خبریال ته د زړه حال ویلی دی.
دا د هغې مور سلګۍ دي چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوي. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپې درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې ووژل شو او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمار کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کاله عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اړوند د کسي کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې اوسیږي. دلته په خاورینه برنډه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناسته ده. د خپلو زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو، خو جګړې ترې واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلي وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به دغسې په ارمان کښې درځولي خو یې خو نور هم زمونږ بچي دي، نور هم د بل ځای خو نه دي، یو افغانستان دی درې مونږ لرا.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو، خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې، د جلا شعارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره یې لارې او سنګرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنګرونو کې ووژل شول، خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي، او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوښکې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډې او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اته میاشتنۍ لورې په غېږ کې نیولې ده، وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د ته ومنه چې دا زمونږ بچي دي، ټول زمونږ اړه دردېږي، وپې دردېدلی هم دی، دردېږي مو، سوله غواړو، امن غواړو، افغانستان دی، ملک هم دی، دا چورانې مخ په خپله خپه.
د پلوشي د کورنۍ په څېر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي، د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو، کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي، د بېوسۍ او بېکسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو، او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي، خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوې، او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
په کونړ کې مو د یوې مور دردېدلې مور د زړه پر حال راپور واورېد چې یو زوی یې په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. څلور میاشتې مخکې پر کابل پوهنتون حمله وسوه چې د شپاړسو محصلانو په ګډون 22 کسان پکې ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول.
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمېر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوي بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم 21 کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 12 تنو نورو ټولګیوالو سره ووژل شو. د وژل شویو 14 تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وو. د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته یې دم شوی وای، خو په خواشنۍ سره چې اوس هم د 100 میاشتو په تیرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 21 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپي شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پشا نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
او کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوي دي له دولت نه غوښتنه ده داسې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندوی نه نیمایي کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل کلي بچیان نشي راګرځولی، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوند د ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته سترې محکمې ته ولیږل شي او د سترې محکمې له پریکړې وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پړه داعش ډلې منلې وه خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل خو طالبان دا تور رد کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې ساعته خبرونه کې د خبرو سو راپورونو او مطالبو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونه په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دغه اونیز پروګرام پیل شي له احمد تکلنه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اوري.